قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لرو. د سپورت نړۍ 19 پروګرام او د امنیت او سالم چاپیریال بحث. خو دا شیبه چې د مازدیګر 4:30 دی، اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته ژمن دي او هڅه کوي چې تخنیکي چمتووالی ورته بشپړ کړي. په دې اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی نن وویل که چیرې بیا هم کومه ستونزه د ځنډ سبب کیږي له خلکو سره به یې شریکه کړي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د 4 ولسوالیو له تصفیې وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د تخار د والي د ویان په معنا دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې نیولې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پر رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له دې سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې هم ویلي په سیمه کې د خپلو پوځي او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا په تېره یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې پوتین سعودي ته ځي.
زموږ خاګ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، سپورتي خبرونه به په 2 کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام د سپورت نړۍ کې واورئ. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د کونړ ولایت اوسیدونکي د جګړې له ښکېلو خواوو د امن غوښتنه کوي. دوی دا هیله د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په یوه غونډه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته څرګنده کړه. پرون په دې ولایت کې د وروستیو نامنیو په پیښو کې د ټپیانو او وژل شویو کسانو له کورنیو سره لومړنۍ مرستې وشوې. دې غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کول د مرستو د ویش پر مهال وویل افغان حکومت په جګړو کې زیانمنو شوو کسانو سره د خپل وس سره سمه مرسته کوي. هغه وایي حکومت کوښښ کوي چې جګړه په سوله بدله کړي او خلکو ته د آرام ژوند کولو زمینه برابره کړي. ټپیان او د وژل شوو کسانو وارثین د حکومت په مرستو خوښ دي، خو له حکومت او وسلوالو مخالفینو د اوربند او سولې غوښتنه کوي څو د دوی په څیر نورو خلکو ته زیان ونه رسیږي. حکیم الله او زربیبي وایي
زما ورورو ګل اعظم په نامه او د مخالفینو دوخه غالبا د ایشانو او هغه چې د ورور می ترمنځ چې هغه شهید شو په دغه میان کې او د غرنګ ورسره چې تقریبا ولس اتلس کسان د مدرسې طالبانو نو په دغه باندې چې هغه مین را فاسید هغه هم چې زخمیان او څه ټپیان شو
طالبانو د خانه زم زخمی شو ورور من زخمی شو او سره غلی موږ سره پیسو کوم کو خوشاله یم طالبان نه لرم دولت نه لرم چې سول په پاکستان کې راشي.
خلک وایي که څه هم چې په کونړ کې د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر ډیره سړه شوي او تلفات هم کم شوي، خو وخت نا وخت وسلوال مخالفین په یو شمیر نظامی مرکزونو د هوانونو حمله کوي او همداراز پاکستاني پوځ د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ګولې راوروي چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پولیو یا ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناکه ده؟
دغه میکروب د وینی د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی دغه اعصاب بیا د خپل حملې لاندې نیسي، او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
دغه څه دروازو شاته راځي، ډیری خلک نه اچوي. وای موږ نه چاو چې دا نقص لري چې دغه څه خبرې کوي، اما څو څو ځلې مو ورته چې پولیو اتمی ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو، په پیل کې د پولیو یا ګوزان په اړه له خلکو پوښتو، بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د عامه روغتیا د وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي دي چې دولت د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. نو ځکه زیات شمېر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزان ضد څاڅکو څخه بې برخې دي. ګوزان یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري. کوم ماشوم چې ورباندې اخته کیږي مري یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کیږي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې روشن د کابل اوسیدین کېمه. دا څه دروازو شاته راځي، ډیری خلک نه اچوي. کلی کې فقط څلور نفر دي، څلور وره د پخو نه فلج دي، پخې نازک نازک دي وچ، اما پاس د وجود نه خدي سره او یو بل خو بیخي، اما دو کې ټول مکمل اندسي وچ دي، دی یو بیخي یو پخ اندسي وچ ده، بل پخې سم ده. نو دا غته هر شفاخانه ته وړي، ډاکټران ته وړي، وایي دا پولیوم تطبیق کړای نه ده. زه داسې سوي
زمانم مریم حبیب ده، ته څه چیز منګه پیګو خدای علاج نه لري، څوک چې پولی شو به علاج نه لري. او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلچی، دا ډیر نه امید لري، ډیر مشکلات دي. خو زما هیله د ټولو میندو نه ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي همیشه هر میاشت ورسوي. زما ایوان ګور میکي ایو هی نه کوي، هغه خپل څوارلسم پاسم ده، مګر هم خپل بچو ته واکسین نه کوي. هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه، هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې حقیقت نه کوم، ځکه یې نه کوم دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي. وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي، دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي. بیا په ډیر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه، مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه، همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه. دا پولیو ټول واکسینونه کور کې څنور ماشومان وی زیاتره ځ خپل وړم پولیو ته، پولیو ته خلک ته څومره خدای نه وکړي چې ماشوم فلج نشي، چې فلج شنو به فلج ماشوم ته خو به ځوانت پکار دی، هغه ټول ځوان برباد شو.
په هنیار عبد الله کومول چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وایي چې د اسلام دین ټول هغه درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي. نوموړی په ماشومانو کې د ګوزان ناروغۍ په باب یو کیسه هم کوي.
ټولګه طبي او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټې پر اړه، د انساني ژوند د پرمختګ او د انساني ژوند د لپاره رامسته کیږي، سالمي روزنه د لپاره، دا ثابته شوې ده چې خدي دا د انساني ژوند او د انسانانو د ښېګڼې د لپاره دي. په خپل مليدلې په کابل پوهنتون کې ماسلو ما او زمونږ یو نږدې کلیوال د همدغې پیښې ښکار شو، او تر اوسه پورې بیچاره هماغه تکلیف دی او همدغه دی، خپل کار نه کوي، هغه درسونه یې ویل د غم شو، خو د خپل ژوند نه زوریږي. پولیو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، ما په خپل لیدلې دي. دا یو ناعلاجه مرض دی، بیا او ته ژوند تر اخره پورې د انسانانو ژوند یو قسم ته د بل په اوږو باندې سپوري. د پولیو ضرر ډېر زیات دی.
روغتیایی کارکونکي وایي چې د ماشومانو د ګوزان ناروغۍ لپاره تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی، خو د واکسین دوه څاڅکي کولای شي چې ماشوم له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. د عامه روغتیا په وزارت کې د وقایې طب د عامه پوهاوي مسؤول ګل خان ایوب سره مو د پولیو پر ضد د وروستي کمپاین په اړه مرکه کړې. نوموړی په پیل کې پخپله د پولیو په اړه وایي.
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د یو کوچنی وایرس له کبله دا منځ راځي، او دا په هغه ماشومانو کې چې په پولیو باندې اخته وي، هغه ماشومانو د لاسونو او یا هغه غذا او خواړه یا اوبه چې په دغه وایرس باندې دي دغه اخته ماشوم له کبله ککړ شوی وي، نو د دغه لارو نه نور روغ ماشومانو ته سرایت کوي، او نور روغ ماشومان هم د دې ناروغۍ د خطر سره مخامخ کولای شي. دا ناروغي په لومړي سر کې داسې اراز او نخې د ځان سره لري لکه د عادي ناروغي چې دی، لکه زمونږ ماشومان زیاتره د ریزش یا زکام باندې اخته کیږي، یا د ستوني درد ورته پیدا کیږي، یا هم د خېټې درد ورته پیدا کیږي. نو د دې ناروغي لومړنۍ نخې نښانې هم په همدې شکل باندې دي، خو په لږ فیصدۍ کې بیا داسې کېدلای شي چې دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی دا غا اعصاب بیا د خپل حمله لاندې نشي، او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي. چې دغه ماشوم کله چې په دغه فلج باندې اخته شو، نو دا بیا هیڅ ډول درملنه نه لري.
اقدارات وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي؟
البته د پولیو په برخه کې خو مونږ ډیر څه کړي دي. په دې لاره کې درته ویلی شم چې زمونږ نږدې 3000 روغتیایي مرکزونه دي چې هغه په ورځنی ډول 10 نور واکسینونه هم د پولیو تر څنګ شته دي، چې په دغه 3000 مرکزونو کې په وړیا ډول سره ټول ماشومان او تاسې عمرې د 2 کالونه کم یا غوی ته دا واکسین تطبیقیږي، چې په هغه کې د پولیو واکسین هم دی. د دې تر څنګه مونږ په دغه روان کال کې 2 د پولیو کمپاینونه تر سره کړل. یو بل کمپاین مونږ په پلان کې لرو. پوس مهال زمونږ 98% کې هیواد د پولیو لښتون نه پاک شوی دی. یوازې د هیواد په ډیره محدوده جغرافیه کې دغه د پولیو پیښې شته دی، چې هغه هم د هیواد سویلی حوزه ده. د کندهار په حوزه کې مونږ له بده مرغه چې 15 مثبتې پیښې په هغه حوزه کې لرو، چې د هغې له ډلې نه 8 مثبتې پیښې د اروزګان په ولایت، 2 د کندهار، او 15 نورې بیا د هلمند ولایت نه راپور شوي دي. او د دې پر څنګ یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ نه.
دا کمپاین چې تاسو یاد کړ د افغانستان په کوم سیمو کې ترسره کیږي؟
دا کمپاین د تلې د میاشتې په 28 نیټه په 1 ولایتونو کې، چې بیا د هغې نه هم هغه ولسوالۍ چې زیات خطر سره مخ دي، د هیواد سویلي ټول ولایتونه د فراه ولایت په شمول په دې کمپاین کې شامل دي. همداسې د ختیځ ولایتونه چې هغلته د پاکستان سره ګډه پوله لري، او تاسو هم پوهیږئ چې سږکال پاکستان کې هم د پولیو مثبتې پیښې ډیرې زیاتې شوې دي، خصوصا د خیبر پختونخوا په حوزه کې. په دغه حساب باندې زموږ ته هم ډیر خطر متوجه دی. نو دغه ولایتونه چې په پوله باندې د پاکستان سره پراته دي، په دغه ټولو ولایتونو کې مونږ دغه د پولیو واکسین تطبیقوو. کابل زموږ دپاره ډیر زیات خطرناک ځکه دی چې دلته یو خدا دی چې دلته نفوس ډیر زیات دی، او د بلې خوا نه ټولې لارې چې دي کابل ته لکه غځېدلی دي، او ټولو خلکو تګ راتګ په همدغه کابل د لارې نه کیږي. نو کابل هم زموږ دپاره یو ډیر د خطر نه ډک ولایت دی. نو کابل هم په دې کمپاین کې شامل دی، او نور هغه ولایتونه یا ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي په هغې کې شامل دي، چې شمیر یې 340 ولسوالۍ ته رسیږي، او 8.3 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دي، په دې کمپاین کې مونږ پلان کړی دي چې د پوښښ لاندې راولو.
کیدای شي راته ووایي چې کورنۍ په دې برخه کې څه وکړي؟
زمونږ خو هیله د ټولو هیوادوالو نه په تیره، د میندو پلرونو نه، او بیا په تیره په هغه ولایتونو کې چې هلته مخالفین د واکسین د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکوي، او هغوی په دې باندې تاکید کوي چې دا د کور په کور واکسین په ځای باندې تاسو ماشومان باید په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. نو د هیوادوالو نه او په تیره بیا د میندو پلرونو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه د پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري، او مخنیوی د 200 کو واکسین په واسطه باندې پډیر په اسانۍ سره کېدل شي. نو د دوی نم هیله دا چې خپل ماشومان ک چیرته زمونږ روغتیاي کارکون کی اجازه و نه لري چې دوی کورونه تلاړ شي، نو دوی د خیر لګ تکلیف وباسي او دغه نږدې روغتیاي مرکزونه چې دوی په سیمو کې شته دي هلته د خپل ماشومان راولي او دا 200 واکسین دی ورته تطبیق کی تر څو د تلپاتې معلول لوونکې ناروغۍ نه وژغورل شي او په راتلونکي کې د ټولنې د جوړولو یوه برخه وګرځي او زمونږ هیواد هم لکه د نړۍ نور هیوادونو په څیر د پولیو له شتون نه پاک شي.
قدرمن دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي په دې لاره چې روغ او جوړ بیاست د لوبله میدانه ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم د دې ونې په خبرونه کې د ورزشي خبرونو تر څنګه وري چې د تکواندو په برخه کې د اولمپیکی میډال لرونکي افغان لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي ولې له ورزش سره مخه وکړه
شکر چې خپل د ورزش نه خدای پماني کوي یا خپل دغه لوب نه خدای پماني کوي هغه سره ډیر شوقي د زړه زه وایم یو ورزشکار ته باید نظر په مډال باندې ارزش قایل شي هر څوک او امتیاز ورکړل شي
دا شان د شپږیزې لیګ سیالیو کې د یو ډول غږونکي په زړه پورې خبرې هم اورېدل شي
دا ډول د سله پر وغه غو
دا بس حال دا بال وشو د له خاطر مې وغه غو چې پاس مینوال دی غاګرا پسې کوي چې وغه غو د له خاطر دای مینوال له خاطر او
هله دا لازدی رادیو سره اوس یو خبرونه را سره تر پای ووري د خبرونې په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې امید ظهیر مل وړاندې کوي
د کابل بازانو میساینا کتلانو او سپین غرز مریانو کرکټ لوبډلو د شپږیزې لیګ سیالیو پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړه په شپږیزې لیګ سیالیو کې لوبیدونکو شپږو لوبډلو 15 لوبې درلودې چې څلور مخکښ لوبډلې به د پلی آف پړاو په سیالیو کې ولوبېږي په پلی آف سیالیو کې بیا د سر دوه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي چې ګټونکي لوبډلې پای لوبې ته وزي او بایلونکي لوبډلې د درېمې او څلورمې لوبډلې ترمنځ سیالۍ ګټونکي لوبډلې سره بیا لوبه کوي او د دې دواړو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ ګټونکي ټیم پای لوبې ته وزي د میساینا کتلانو لوبډله چې په لومړی پړاو کې خپل څلور لوبې ګټلې او یوې بایللې د لومړی لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته تللې ده دا شان د کابل بازانو لوبډلې بیا د درې بریاو او دوه ماتو سره د دویمې لوبډلې او سپینغر لوبډلې بیا د درې ماتو او دوه بریاو سره د درېمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو سیالیو ته لاره ومونده د بندي امیر خمارانو او بوساتونکو لوبډلو ترمنځ د لوبې ګټونکو لوبډله به د څلورمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته ووزي د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چهارشنبې پورس چین ته ځي د وشو فیډریسون وایي دا نه کسیزه لوبډله به د وشو نړیوالو سیالیو کې چې تمه ده په چین کې پیل شي ګډون وکړي د دې فیډریسون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې د سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی دی وایي موږ د دې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له تیر یو کال راهیسې موږ ورته تمرینونه کوي خغلی یورش وایي دا سیالۍ به د روانې اکتوبر میاشتې په 18 نیټه د 122 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ په چین کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 24 نیټې به دوام وکړي د افغانستان د وشو فیډریسون د معلوماتو له مخې د وشو نړیوالې سیالۍ په دوو کلونو کې یو ځل په آسیایي یا هم اروپایي هیوادونو کې کیږي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د اکتوبر په 10مه د عمان پر وړاندې لوبه په 3 ګولونو وبایلله دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د آسیا د فوټبال کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي افغانستان د غوروي پړاو په دې سیالیو کې له قطر هم ماته خوړلې خو له بنګلاديش یو مسابقه ګټلې ده
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي نثار احمد عبدالرحیم زید افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې هغه تکړه او نوموته لوبغاړی دی چې د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د میډال خاوند کړ. هغه په آسیایي او یو شمېر نورو سیالیو کې هم د افغانستان نوم ځلولی او څو میډالونه یې هیواد ته راوړي. خو د دولت او په ځانګړې توګه د بدني روزنې ریاست نه پاملرنې هغه په دې وروستیو کې اړ کړ چې له ورزش سره مخه وکړي. عبدالرحیم زی وایي په ډیرو سختو اقتصادي شرایطو کې د تکواندو لوبې ته دوام ورکړ او تر اولمپیکي سیالیو یې ځان ورسوه، خو د دولت نه پاملرنې اوس هغه له ورزشه زړه تورې کړی دی. نورې خبرې به په دغه مرکه کې چې دغه په خبرو پیلېږي واورو.
دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې، ګورې زه درې ډېر غټ مډالونه لرم، یو آسیا، بل د کوریانه مډال لرم او د اولمپیک نه. ګورې من نقره مډال د آسیا مسابقو نه، خو که د اولمپیک مډال برونز ده چې د نقره سره مقایسه کړو، دا برونز په دې باندې جګ ده چې د اولمپیک سطح ډېره جګه ده نسبت د آسیایي مسابقو او د جهاني مسابقو نه. ګورې هر مډال ځان ته ارزش لري او سطح د مسابقو فرق لري. درې مډال اولمپیکي موږ په افغانستان کې لرو، دو مډال روحلانی کې اخیستی او یو مډال ما په ځوانانو کې اخیستی د اولمپیک ځوانانو په سیالۍ کې. ګورې د آسیایي مډال ته خو دا څه ډېر خلاص تاسو زه ووایم، دا څه د سوردونه او لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دغه روما وخت کې، په دې درې نیم کالو کې د دولت او د ریاست تربیت بدني له خوا نه هېڅ کوم عکس العمل نه ده ښودل سوی.
تا غبرګون سو بیا چې دوی تا ته لازمه پاملرنه ونه کړه، تا ته اوس کومه لاره نیولې ده؟
ګورې دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دې دغرمو وخت کې ما د خپل غږ نه پورته کړی، خو دغه سې اولمپیکي مډال ما چې د اولمپیک د ځوانانو اولمپیک جهاني مسابقونو ما ترلاسه کړ، دا برونز مډال، د دغه د خاطره د نورو ورزشکارانو د خاطره ما غږ پورته کړ. ولې چې دې مسابقونه ګورې اولمپیکي مسابقونه چې ورزشکار په هند کې ډوره ډېر لنډ مثال درکوم، بل هند ډېر لرې نه ده له موږ او تاسو نه، هند او پاکستان ګورو، یو قهرمان یو اتل چې د آسیایي مسابقونو یو مډال راوړي، د هغه ټول ژوند د دولت لخوا نه تضمینېږي، هغوی ته معاش ورکول کېږي، تر اخره پورې د دوی ژوند تضمین یې د دولت لخوا نه. یو ورزشکار په افغانستان کې داسې بدبختي کې قرار لري، داسې یو سخت شرایط کې قرار لري چې ورزشکار هم باید کار وکړي، هم باید فامیل وچلی، هم باید راشي د خپل ورزش وکړي. یو ورزشکار څنګه دوه ټایمه تمرین هم وکړي، باید درس هم وایي، باید کار هم وکړي. خو په افغانستان کې بدبختانه دغه رقم نه ده. یو ورزشکار څنګه اتلولي هم افغانستان ته راوړي، هغوی ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. خو زه اولمپیکي مډال چې ما راوړ په دغه 2018 کال کې، یو کال تر پوره شول، ما یو کال دا مډال په ارګ ریاست جمهوري کې، اوس یې ارګ ریاست جمهوري نه رئیس برته ریاست تربیت بدني ته دا مډال غوښتی نه، او دا مډال زما بیا سرنوشته پروت.
تر کومه حده پورې به دغه ستا مبارزه دوام ولري او بالاخره غواړي باید څه وشي؟
ګوره یو ورزشکار چې د خپل د ورزش نه خدای پاماني کوي، یا د خپل د هغه لوبې نه خدای پاماني کوي، هغې سره ډېر شوق وي د زړه نه، نه د دې دپاره سي نه د مادیاتو د خاطر، نه د بل د خاطر، خو د خپل د وطن او د خپل د خلکو د خاطر، د خپل د بیرغ اوچتولو د خاطر، د نورو هیوادو تر مخې دوی زحمت باسي او زیار باسي چې او ښه لاسته راوړنه د افغانستان د خاطر ولري. ګورې د موږ افغانستان ډېر فقیر او ډېر بیچاره مملکت ده، خو موږ د کاناډا، امریکا، چین، کوریا په مخامخ باندې درېږو، هغوی سره مبارزه کوو. دا ګورې اسانه کار نه دی ورزش کار ته، دا خدای پاماني ما چې ورزش نه وکړه د دې خاطره نه ده چې د خپل شخصي منافعو د خاطره. زه وایم یو ورزشکار ته باید نظر په مډال باندې ارزش قایل شي، هر څوک او امتیاز ورکړل شي. دایمي معاش ته آسیایي یو څوک چې آسیایي مډال راوړي، یا جهاني مډال راوړي، یا اولمپیکي مډال راوړي، ګورې د اولمپیکي ما مخکې مې یادونه وکړه، اولمپیک مډال نه پورته مډال موږ په افغانستان کې نه لرو، درې مډال لرو، اولمپیک، آسیایي او جهاني. دغه درې مډالونه ګورې دوی ته باید هر یوې ته باید ځانګړی معاش ټاکل شي. آسیایي مسابقو د خاطر هر څوک چې اتلولي راوړي دوی ته علایده، جهاني ته علایده، اولمپیک سیالیو ته علایده.
روح الله نیکپا چې مډالونه راوړل، حکومت هغه ته ډېره ښه پاملرنه وکړه، موټر، کور، معاش، امکانات هر څه هغه ته ورکړل شوي دي، تا ته ولې نظر کول کېږي؟
ګورئ وصال صاحب، زه تاسو ته یوه خبره یادونه وکړم چې په هغه وخت کې موږ مخکینی رئیس دی اولمپیک اکبر صاحب، اوس د نورو حکومتونو لکه کرزای صاحب حکومت چې هغه ولسمشر دی افغانستان، په هغه وخت کې په هغه وخت کې موږ سم امکانات نه درلودل، یعنی که ووایم که روح الله نیکپا ډېر په لږ امکاناتو باندې دغه اوس په دې ساته کې چې موږ امکانات لرو هغه نه درلودل، خو په هغه وخت کې د موږ رئیس د ریاست تربیت بدني او د اولمپیک که هر څنګه ول که هر رقم واغه تورونه چې په دوی باندې ولګول شل دغلا که ار قغل ول هر څو کول ورزشکار ته خدمت کوه یا ورزشکار چې په مډال راوړ غوی په تجارتونه باندې په نور ته راز دولت کې څوک قرار لري په دوی باندې و نازول خو اوس په افغانستان کې صحیح ده ریمی صاحب ډیر ښه سړی ده خو زه په یوې شي باندې ما ډیر زړه دار کوي چې ورزشکار ته ولې نظر په مډال باندې راسره راوړنې باندې توجه نه کیږي اولی هغوی ولسمشر ته اوس یو ورزشکار دوی ځي یو قهرمان د آسیا ولسمشر ته معرفي کیږي او یو کال یو اولمپیکي قهرمان مډال پارک کې پاتې کیږي او نه معرفي کیږي
یعنی ته وایې چې د اولمپیک او د تربیت بدني رئیس ستا په برخه کې غفلت کړی دی او لای هم کوي
بلې و په دغه برخه کې اجمل غنی مشاور ده دی منګه د ورزش د ولسمشر مشاور ده او رئیس ریاست تربیت بدنی ډیر لوی غفلت کړی او ډیر لوی جفا دوی کړی ده زه ارګ د ریاست جمهوری او ولسمشر نه معلوماتوم په دې خبره کې ولې چې هغوی یادونه وکړه چې موږ په دغه ولې چې ما خدای په منلي ورزش نه وکړه هغوی په دغه د رسانو له تاریخ نه په جریان کې شول او په رسانی کې ویلي اوس خنګوی د ولسمشر صدیق صدیقي چې موږ له دې مسلې نه هېڅ په جریان کې نه یو موږ نه یو خبر خو رئیس صاحب ما ته په دغه یو کال کې په دې لاسو میاشتو کې زه ورتلم رئیس صاحب سره مې نږدې نه خبرې کولې دې ما ته ویلې چې زه د تا په دغه مسلې کې او په دغه مډال خاطر دې زه پارک سره په جریان کې یم او ما ته به ویلې چې رئیس صاحب جمهور وخت نه لري
دا هم مینوالو ته ووایه چې د افغانستان دغه تل چې اولمپیکي مډال یې راوړی افغانستان ته اقتصادي وضعیت او اقتصادي حالت یې څنګه دی
ګورئ زه یو عادي ژوند لرم هیڅ ورزشکار په افغانستان کې زه تاسو ووایم بولې چې زه ورزشکاران په مینځ کې وم د دې دا ټول ورزشکاران سره روزانه په دې درې نیم کال کې چې په ریاست تربیت بدني کې مخامخ کېدلم هیڅ ورزشکار ما ونه لیدل چې دوی یا د جنرال زوی یا د رئیس زوی دغه ټول ورزشکاران چې د غریب کورنۍ نه دي یعنی داسې درته وایم چې داسې کورنۍ نه دي چې د اقتصاد نه ټول خراب دي زه هم یو عادي ځوان لرم د ما که زه شخصي ځوان ته لاړ شم د ما پلار هم سپین ګیری ده اوس د ما غټ د کور سرپرست د کور زه اوس زه یم ما ورور دغه خو بیرون تللی نشته نو دا ټول مسؤلیت په ما باندې د پلار هم نشي کولی چې تر آخره پورې موږ ته هغه وکولی چې تر یو زمانه او مداته پورې بل ته هغه نه بیا نور نه کیږي او عادي ژوند لرم داسې خاص معاش هم نه لرم نه کوم وظیفه لرم کوم بل چیرته بغیر د ورزش نه خو ما هم دغه ورزش ته مخه کړی هیله مې د دولت نه دا وه چې زه اتلولي راوړم افغانستان ته افتخار راوړم ویاړ راوړم خو د دولت له خوا نه به حداقل ما ته به یو معاش شکل کېږي چې زه وکړی سم د ځان مصرف او فامیل ته مې کومک کوم له دې طریقې
غلام حسن هغه ځوان ده چې په شپږیزې لیک سیالیو کې ډول غږوي او مینوال په شور او ګډه راولي هغه له هرې څلوریزې شپږیزې او د لوبغاړو سوځېدو په وخت کې په ځانګړي انداز سره ډول غږوي راځئ نورې خبرې او کیسې له هغه څخه په دغه لنډه مرکه کې واورو
شپگیزه یا سلوریزه یا شپگیزه ولگی کی نو مونږه د شپگیزه په مطابق یا د سلوریزه په مطابق د ډول غغو نو د پاس مینوال دی نو هغه په شور آیا جان باندې راشي شورش کی د لاسونو پړکارې نو مونږه زړه ور سره په شورش شي لا د ډول غغو
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غغې کټولو ته یو رقم
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غغو د شپگیزه لپاره سلوریزه لپاره اوټ لپاره دغه لپاره
یعنی هر یو ځنګړ ډول لري نو تا پکې تجربه ترلاسه کړې
بس نو دا مسلک مې د باید تجربه نورم ترلاسه کو چې دلته موږ مینوال دي باید نورم موږ تشویق کی او د غوی لپاره موږ په خدمت کیو
پس ډول شاټ یا وکټ باندې تا ته ډول وهل خوندر کی
ولا نو چې زیاتر کلین بولټ شي یا کی شي نو آر یو چې زیاتر د کوم یو طرفدار یو دغه لپاره ډیر موږ خوشاله یو
مینوالم در پسې چې کی وي ډول ډیر غږوته لند غږه ولی
ولا نو خدا د سې حساب د کانال ته چې وېکټ یا د بال وختي نو په دې له خاطر موږ هغه نه کو ډول نه غو چې وېکټ کې مایکونه یا بیٹ کې مایکي هغه هغه امپایران نشي کوله چې بیا ووري دې غږ ور سره مکس کیږي د له خاطر موږ ته اجازه نشته لند غو
نو تبا یو ډول مینوالو ته غږه
په دواړه سترګو ولې نه
Thank you.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. که دا خپرونه مو نوې اورېدلې او یا غواړئ چې بیا ځلې واورې، نو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com واورئ. تر بیا او بلې خپرونې د الله پامن.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.